قدرمن او اوریدونکو السلام علیکم. اوس چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د جرمني د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمني د ائتلافي حکومت برخه دي، په یو کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختېدو سره مخالفت شوه. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبه تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړیو لاستیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر نهمه 28 افغان پناهغوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال د چړې په گزارونو د یو جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناهغوښتونکو ته به څه باندې 40,000 امریکایي ډالره ورکول کیږي چې د دغه هیواده په خپل خوښه وځي. د دغه هیواد شي اړخي حکومت ویلي د هغه پناهغوښتونکو دي چې د چکړو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړې ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناهغوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانې ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناهغوښتونکي چې له 2016 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3,500,000 سویډني کرونه چې 40,000 امریکایي ډالره کیږي ورکوي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر پورې وي. همدارس د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاورې دوړې وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې درې کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې وشل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یوه حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر مریانا سپولاریک په یو بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حمله غندلې دي. هغه لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یوه ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي و چې د سره صلیب پر موټرو د روسیې په حمله کې 3 کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کوي. په ګاونډي هیواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خرابې هوا په وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورشتونو په نتیجه کې په دریو ولایتونو کې دریمه درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینا وارسا کې د دغه ښار شاروال یی چیرک سوتریک د بحران له ډلې سره غونډه وکړه، ځکه چې په اوجیر سیند کې شاید اوبو اندازه د سیلونو تر اندازې لوړه شي. دو هغه جشتونه هم ځنډول شوي چې د اونۍ د پای لپاره پلان شوي وو. د چک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې هم پرون پنجشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د معلومو واستوالو د غور او دایکونډي ترمن سوار لستنه ملکیان وژلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرستيال وای د سوار لست لکه افغان جنو څوکي خالي دي. په خپل افغان جنیز د کوون کې بیا وای
موږ د لیکانو غند حق لرو موږ کالی اسلامي دی جاب اسلامي دی مشتخبل مكتبونه به تر اخلاص کی
په ایران کې پر افغان کډوالو یو لړ نوی بندیزونه لګول شوی په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر خلک پر ټاپی نه لیکي د کار پیلېدو ته خوشاله دي
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی اکثره ځوانان بیکاره دي نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی
طالبانو د کابل په هوټلونو کې پر وارداتي میوو بندیز لګولې ځینې سوداګر او خلک د دې پریکړې هرکلی کوي
چې د میوو سیزن او زمونږ خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي
د پکتیا په ځاځي اریوب کې یو بهر میشتي افغان روختون جوړ کړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دایکونډي ولایت سیمایزو سرچینو ویلې د دایکونډي غور پر لارې د ناپیژاندو واستوالو په بریټ کې لشتل لژت څوار لس ملکيان وشل شوې دي په دې بریټ کې چې پرون مسپښینو شو یو شمېر نور چپیاندي د موضوع جزئیات ووري
په دایکونډي کې سیمایز سرچینه وي ناپیژاندو واستوالو د دایکونډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړې د دایکونډي ولایت د سنگو تخت بندر ولسوالۍ د قریودال کلی یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار ته پر لار و چې د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي
د دوی خپلوان او قومونه کربلا ته تللي وو او له هغه ځایه فیروزکو ته راستانه سوي وو دا خلک د دوی لیدو ته روان وو څلور کسان ورته کمی نیولی وو پر دوی ډزې وکړې څوار لستانه وژل سوي چې ټول ځوان هلکان دي او پنځه تنه نور ټپیان سوي دي
د دې پوینه ټول قربانیان د قریودال کلی اوسیدونکي دي په همدې حال کې د دایکونډي د ولایتي شورا پخوانی غړي هادي رحیمی زاده ازادي رادیو ته ویلي چې دا ډیره زړه بوجنون کې پیښه ده
تانوز گزارش موثق کې ماز مطلب
تر دې دا مشته د ځای خلکو د راکړلسو باوري راپورن لمخي لبد مرغه څوار لستانه شهیدان سوي او څلور نور چپیان دي چې د دوه چپیانو حالت نازک دي لبد مرغه تر دې وړاندې هم دا ډول وحشتناک پیښ سوي دي
د پنشن می پم اپشن د دې وسلواله حمله مسؤلیت کومې ډلې یا شخص نه دی منلې د دایکونډي سیمایزو طالبانو هم د دې راپور تر جوړېدو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلې په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم پیښه تاییدوي خو هغه وایي چې دغه ډزې د غور ولایت په مربوطاتو کې نه دي سوي په افغانستان کې وخت نا وخت په هغو حملو کې چې شیعه وګړي په نشه کېږي د داعش د خراسان ولایت څنګه داخله ګڼل کېږي
د ورستیو راپورونه لمخې داعش ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلای دی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مرسیال وای دا مهال د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1 میلیون او څلور لکن جنو څوکۍ تشېدي هغه پرون پنځشنبه په یو ویډیوي پیغام کې چې د سفارت پر اکسپان خبر شوی ویلي چې امریکا به د جنو پر مخ د شونځیو د دروازو د بیا پرانستلو لپاره له عدالت غوښتنې لاسوان اخلي طالبانو څباندې درې کاله مخکې پر افغانستان دول کې لبیا ټینګول وروسته انجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړی دي د دې موضوع تفصیل واوري
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شونځیو او پانتونونو د تړلو په اړه د اندیشنو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1.4 میلیونه نجونو څوکۍ تشې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون د پنځم په اړه د سفارت پر اکسپانه یا په خوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هیواد د ټولو لپاره د یو روا حق په توګه د زده کړو ملاتړ کوي
متحده ایالاتونه د ټولو افغان میندو او پلرونو ترڅنګ ولاړ دي چې د خپل اولادونو او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د زده کړې حیاتي اړتیا درکوي. موږ به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو ملاتړ لاس وانخلو.
د څوارلسم لمریز کال په دوبی کې پر افغانستان تربیه واکمنېدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او عالی لیسې وتړلې او په څوارلسم لومړي لمریز کال کې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره له کورونایو او بهرنیو غوښتنو سره سره طالبانو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې هغه نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي وایي چې له زده کړو محرومیت پر دوی منفي اغیز کړی دی.
دیوانم مدینه ده د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. له طالبانو څخه دا غواړم چې موږ مکتب خلاص کړو، موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي، موږ په هیڅ له دې سره د موږ راتلونکي خرابېږي، ځای کېږي، دوی باید موږ راتلونکي خراب نه کړي، ځای نه کړي، موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړو.
د وژیا اسمبلی پر 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې نوې شوونیس کال پرته له دې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه ورکړل سي پایل سوچي. یوازې هلوکانو ته د ټولو شوونځیو دروازې پرانیستوي. یونسکو د سپتمبر میاشتې د اتمی یا د سواد نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق بللی وو او زیاته کړې و چې سواد له نورو بشري حقونو، لویو ازادیو او نړیوال طبیعت څخه د ګټې اخیستنې دروازې پرانیزي. سشکل یو ور بیا د ورځ داسې محل راغله چې په افغانستان کې د طالبانو تر ورکې لاندې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي پرته له دې چې مخکې کومه خبرتیا ترلاسه کړي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د دغه هیواد د دولت لخوا تړل شوي دي. دوی زیاتوي چې له دې عملی ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخ دي. ځینې ادعا کوي چې سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو ترلاسه کړي وو. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه تړلې دي. یو شمېر افغان کډواله دا کوي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسناد واخیستي و، خو بیا هم پرته له دې چې له مخکې کوم خبر ورکړل شي ورتړلې دي. یو له دوی څخه سیده ده چې وایي د ایران حکومت د دې اقدام له امله د ژوند ورځنی چارې له ستونزو سره مخ شوی دي.
زموږ د کورنۍ د څو غړو سیم کارتونه په دې پلمه تړل شوي چې څښتن یې له هېواده وتلی، په داسې حال کې چې موږ اوس هم په ایران کې یو. خو سیم کارتونه مو بند شوي دي، هم مو سیم کارتونه بند شوي او هم مو بانکي حسابونه.
اغلی سیده وایي د بانکي کارتونو په درلودو سره دوی کولی شول چې په بیلابیلو برخو کې تخفیف ترلاسه کړي، چې په خبره یې اوس له دې امتیاز نه دي برخمن. په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم مرته شکایت لري.
سیم کارت مې یو میاشت فعال او بیا بند شو. دې لپاره چې اړتیا وه دفتر ته مو مراجعه وکړه او مو ویل چې سیم کارت بند شوی. هغوی وویل دا زموږ په لاس کې نه دی، تاسو باید شبکې ته ولاړ شئ او د افغانانو سیم کارت د دولت لخوا تړل شوی. فقط همدومره یې وویل، نور یې څه ونه ویل.
په ایران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل.
ما په خپل ویل دل زما د ملګرو موبایلونو کار نه کوي، اوس هم زه ورسره په تماس نه یم. موبایلونو یې بندي دا چې سیم کارت نه لري، باید د خپل کار خکتن یا او بل د ایرانی پنوم کې سیم کارت واخلي چې بند نشي. ان هغه کسان چې په پاسپورت راغلي سیم کارتونو بند شوي.
د ستونزې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د هیواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. په لویو ښارونو کې د هغوی پر کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي دي او د ایسترو له ګواښ سره هم مخ دي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان احمد رضا رادان د وکې په 20مه نیټه یو ایراني رسنۍ سره په مرکه کې وویل هغه 2 میلیون افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ د میاشتې تر پایه به وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنی وروسته په تیرو 3 کلونو کې د بیکاری، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر له دې زیات ښیي. تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د ټاپي پروژې د کار پر بیا پیلېدو خوشحالي څرګندوي او وایي له دې سره به افغانستان پرمختګ وکوي، بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا شي او د هیواد له اقتصادي، سیاسي او امنیتي ثبات سره به مرسته وکړي. د ټاپي د ګازو پایپلاین له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې غځیږي او له ترانزیت څخه افغانستان د کال 450 میلیون ډالر حق العبور ترلاسه کوي. همداراز ګونو کسانو ته د کار فرصتونه برابرې شي. تفصیل په دې راپور کې
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ویل کلونو انتظار وروسته د ټاپي په ملي او ګټوره پروژه کار پیل کول د هیواد د راتلونکي ته ډیر خوشاله کړی دی. په وینا دې سربا افغانستان د پرمختګ، آبادی او د نورو سره د سیل کېدو پر لور ګړندی ګامونه واخلي. سهیل او عبدالرحمن نور:
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکار دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی. تقریبا د 1.5 فورې خلک په دې کې مصروف وي. دا یو فقر او د غربت د لمنځه وړلو لپاره یو ښه وسیله جوړېدلی شي. خپله د یو اقتصاد په پرمختګ کې دا یو غټ اقدام او غټ رول لوبولی شي. د صنعت په برخه کې دا غد ډیر فرمختګ دی. په صنعت د فاره به دا غد سون مواد برابروي.
د خوخي زاید چې په افغانستان کې د ټاپيستر پروژه بیا پیل شو او د ترڅنګ د نوري پروژې چې د نوري فایبر انټرنیټي خدماتو پراختیا او د وسپنې د پټلۍ د جوړېدو چاري هم دي. دا د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یو غوره او ښه ګام بولم. د دې پروژې څخه به هر کال تر 300 میلیون ډالر افغانستان ته د ترانزیت ورکول کیږي او هغه افغانان چې د کار لپاره نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول په خطرناکو لارو ځي، هغوی ته به هم په داخل د افغانستان کې د کار زمینه برابره شي.
د کونړ اوسیدونکي او فرهنګي شخصیت ډاکټر نظام الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل د ټاپي او نورو پیل شوو پروژو سره به افغانستان په اقتصادي، سیاسي او امنیتي لحاظ ثبات پیدا کړي.
د سیمه د هیوادونو سره به سیاسي اړیکې غښتلي شي. د انرژي په برخه کې به پرتی ستونزې راکم شي. سیاسي او اقتصادي ثبات کې به ډېر مرسته وکړي. د پانګونې لپاره به زمينه برابر شي او خلک به باور وکړي چې پانګونه وکړي او په عمومي توګه به د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. په عموم کې د افغانانو لپاره د دې پروژې پیل ډېر هیله بښونکې او د افغانانو دردونو د مداوا په توګه یادولی شو.
د یادو ولایتونو اوسیدونکي وایي کله به خوا د دغه پروژې سره افغانستان په اقتصادي لحاظ پرمختګ کوي، د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو نخلوونکي پل په حیث رول لوبوي، نو لبل پلوه به هغه ګوندین چې د افغانستان په ورانۍ او دلته په جګړو کې خپل ګټې لیدلې لدی وروسته به اړوي چې هغه جنگي پالیسۍ بدل کړي. گوهر رحمان صافی:
د ټاپي پروژې سره کېدل شي د افغانستان د همسایه کم هیوادونه چې دي دوی سره روابط لا هم ښه کېدل شي. د خپل ګټو په خاطر باندې هم کولای شي چې گاونډیان یو خپل رویشولو کې تغییر راولي. د افغانستان په وسنی سیاست چې کوم پر مخ دوی وړي، خو هغه منفي سیاست وي، ښه سیاست نه وي د افغانستان په اړه باندې، خو ولې کېدل شي د ټاپي سره سیاستونه هم تغییر ومومي. همسایگان به ضرور خپل ګټې ته ګوري، نو تمرکز به په ښه سیاست باندې کوي.
ټاپي ګازو پایپلاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان لارې هند ته لیږدول کیږي. د نورو ګټو سربیره به افغانستان په کال کې د دغه پایپلاین د ترانزیت څخه 450 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اسرائیل به فشار ته دوام ورکړي چې په غزه ترنګ کې پر بشري ساحو د حملو نه کولو لپاره لا نور اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې چې د چهارشنبې په ورځ د یو شوانځي پر انګړ چې بې کوره شویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په حمله کې 14 کسان ووژل شول. د دې موضوع جزئیات واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه ویلي چې پر اسرائیل د دې لپاره فشار ته دوام ورکوي چې د غزې تړانګې پر بشري ساحو له حملو ډډه وکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چهارشنبې په ورځ د غزې د یوه ښوونځي په انګړ کې بې کوره شویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. په یوه حمله کې 14 کسان ووژل شول. په جلسو کې شپږ تنه د ملګرو ملتونو کارکوونکي و چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله وغندله. په همدې حال کې ترکیه هم اعلان کړی چې د یوه ترکی الاصل امریکایي فعال د وژنې په باب یې خپلې څېړنې پیل کړي دي. دغه کستیره اونۍ پیژغل سوي لویدیځه غاړه کې د میشت ځایونو د جوړولو خلاف اعتراض کې برخه اخیستې وه چې د اسرایلي ځواکونو په ډزو ووژل سو. په همدې حال کې د سوریې یوې دولت پلوه رسنۍ او د اپوزیسیون د جګړې څارونکي ډلې ویلي اسرایل پرون پنجشنبه د سوریې په جنوب کې پر یوه موټر حمله وکړه او دوه کسان یې ووژل. تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو پر یوه اړوند ښوونځي په حمله کې داسې مهال خلکو ته مرګ واوښته چې د غزې د محلي رسنیو په حواله په هماغه ورځ په ټوله غزه کې د اسرایل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 تنه فلسطینیان ووژل سول چې نونس یې ښځې او ماشومان وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې څه باندې 140,000 فلسطینیان وژل سوي، خو دا یې نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو تنه ملکیان او څو یې جګړه مار وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې په جګړه کې چې بله میاشتې کال پوره کېږي، د غزې د قلمرو چې د وګړو شمېر یې 2,000,000 او 3,00,000 ته رسېږي، 90% یې څو وارې له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي او دا قلمرو سخت ویجاړ سوی دی. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې د حماس ډلې په رهبرۍ وسلوالو د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ګومان کېږي چې لا به هم 100 کسان له حماس ډلې سره یرغمل وي او ویل سوي چې د دې شمېر 1/3 برخه به د یرغمل پر مهال مړه سوي وي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د کابل په هوټلونو کې په هر راز بهرنۍ میوه بندیز لګولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل شاروالی ویلي دا اقدام له افغاني محصولاتو د ډیر استفادې او ملاتړ لپاره شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې په خپلو هوټلونو کې تازه افغاني میوې خلکو ته وړاندې کړي. یو شمېر بڼوال هم په دې پریکړه خوشي څرګندوي او وایي چې له دې سره به د دوی د میوو پلور زیات شي. تفصیل د ابد سپوږمۍ په راپور کې
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري، په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی، د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال عصمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. عصمت الله انصار زیاتوي چې له سرغړوونکو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
د اسلامي امارات د رهبرۍ پریکړه په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. د هماغه په اساس باندې موږ نن شپه راووتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې نو هوټلونه وکړه.
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوښي، مڼې خوښي، خربوزه خوښي. نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بيخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ د سه کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوخی، نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي او غواړي. نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان خسته میوه د ټول افغانانو خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار لازادې رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د نن او بهر خپل محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپل کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو له ویرې آن اړ کېږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او آلوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی، خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
مونږ د دغه اعلامیې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډېر ګټور دی. وخت به زمونږ میوې په بازارونو کې ورستې کېدی، په لوړ قیمت به نه خرڅېدلې او کوم دهقانانو به چې خپلو د میوو لپاره څومره زیار ویستلی وو هغوی به ډېر ناهیلي وو.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټل دولتي دي او اکثره خصوصي دي، هغوی ته هم سپارښتنه ده دا چې د داخلي میوه نه استفاده وشي، چې د میوه سیزنی او زمون خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا به معنی نه ده چې د خارجي میوه تجارت دی بند شي، نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دو مخ کې د افغانستان میوې او سبزي په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بیلابیلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو له لارې انتقالېدل، خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډیر کم شوي او د ځمکې له لارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډیره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي، خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوو په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. بار وړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوو او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له تورخم دروازې ها غاړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسیدلی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو بهر میشت افغان پنګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم دوه بستري روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په لسمه پرانیستل شو. مسؤولو چارواکو وویل په دې روغتون ټول ټال ولکه اویا زره ډالر لګښ شوی او هدف د مور او ماشوم د مړینې د اندازې ټیټول دي. افغانستان تر اوسه هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینو اندازه خورا لوړه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلی په سیمه کې د یو بهر میشت افغان لخوا د ولکه اویا زره امریکایي ډالرو په لګښت یو دوه ویشت بستري زیږنتون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیایي بنسټ د جوړوونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانې مجهز جوړې شوي، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وهل
سمته لاس اوس خو دی مور او ماشوم دی دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشتا او لابراتوار دی تر څنګ ورورو دی وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغم څنګه ورکی زیاتیږي.
د سیموال پوینا پوزازیاریوب کې چې لدی مخکې ځانګړی زیګنتون نو نو د نیمګړو روغتیایي خدماتونو او نور ستونزو لپاره پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب سیدون کې نوید عزیز وایي
اجازه ول
ولسوالی کې د مور او ماشوم زیګون د مارک چډیره لوړه او د ورته ډیره شته ضرورت وو. خوشبختانه چې دغه یو اسری روختون جوړ شو، روختون یقینا جوړ شو ډیر اصلي عمرن وسایل سره. دالته د طبابت په برخه کې باید اسری طبي وسایل او تاسو پاملرنه وشي او وسایل ورکړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې کلیوي خواد یاد روختون جوړولو ته د مهم پرمختګ په نظر ګوري، ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل دې هم پکې وګمارل شي. د زازیاریوب یو بل اوسیدونکي محمد قاسم سالکوال:
بالخصوص د صحت وزارت په کارمندانو مسؤلینو باندې د اریوب لسونه غږ کوو چې زمونږ کلینیکونو کې چې د څومره اسبابو د صحت په بخش کې ضرورت ته کاغه ډاکټران دي، او بالخصوص که ډاکټران دي زیګندون دپاره د میندو او د ماشومانو دپاره سهولتونه موجود شي.
که څه هم په اوس وخت کې به د حبیب الرحمن روغتون او زیګندون د فعالیتونو ډېر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونو ته وي، خو ځایي خلک په نورو برخو کې هم